احمد شبريم هرکلی موکو پدې خبرونه
جرمني به نن د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي.
د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته امنیت ته د جنرال امر خیل اندیشنې د سر شریکې
دنیا کې ډېرې ولایت
د نورستان روغتیا ستونزې مو د دغه ولایت له والي سره شریکې کړې.
دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو، مجبور چې دا موضوع سره والي ته وړي.
په اسداباد کې مولای و معلول سره خواله کړي.
دلته په بازار کې چولې او لوبیا پرتو مسیوا ملي اردو عسکرو ما او په دې جنگ کې مدواله په خیل لاس ور خو خپل همت مل لاس نه دی ور کړم.
خو تر هر څه مخکې خبرونه
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوی او طالبانو سره ولیدل. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وشل شوي او په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږته لږه څلور څلوېښت تنه مړه شوي دي. خبرنو تفصیل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان له دولت او ملت سره د امریکا د مرستې پر دوام ټینګار وکړ. دا خبره د افغانستان د سولې د چارو د وزارت ویندوی ناجی انوری وکړه. ویل
آقای خلیلزاد زمنی کې د مورد
آقای خلیلزاد د دې پترس کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو لپاره د امریکا د اقداماتو په اړه خبرې وکړې. یو اربیا د افغانستان د دولت او ملت د ملاتړ داډ ورکړ.
ملت افغانستان اطمینان داد.
لبلی خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد دایم هم رسنیو ته پاستولي پیغام کې تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې پر پروسې خبري کړې دي. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند آزادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته دا مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې.
قاری اختر محمد پنجابي د ترهګر ډلې د څلورو پاکستاني اتباعو په ګډون دیارلس تنه طالب ترهګر ووژل شول او اووه تنه نور یې ټپیان شول.
مومند ونه ویل چې په دې برید کې افغان ځواکونو ته مرشوبله اوښتې او کنه. خو د وسلوالو طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د برمل ولسوالۍ په نوې اډه سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته له منځه وړې او شپږ پولیس یې وژلي دي. دی وایي په نښته کې د دوی کسانو ته زیان نه دی اوښتی. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ آزادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلي کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه.
له بده مرغه د والیان درې وطن محترم اوسیدونکي چې د سرتیری مجیب الله خپلوان او ګاونډیان و شهیدان شوي. دوی ټول ملکی او بې ګناه خلک دي. د دوی په منځ کې دولس کلن او دیارلس کلن ماشومان هم شامل دي.
طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږته لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. په راپورونو کې لومړی ویل شوي وو چې یو سټیج هم په خلکو لوېدلی. پیشه بیګا د اسرائیل په شمال کې د ارتودوکس یهودانو په مراسمو کې شوې. تر یو لکو زیاتو کسانو په دې مراسمو کې برخه درلوده چې په معرون غره کې د یهودانو د مذهبي مشر خاخام شمعون بر یوهای په درنش جوړ شوي وو. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دا یو لوی ناورین بللی دی. قرغیزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د قرغیزستان د روغتیا وزارت نن وویل په دې نښته کې چې د دواړو خواوو د اوسیدونکو ترمنځ پر یو بل د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه یو سلو څلور دېرش تنه ټپیان شوي هم دي. د باتکن سیمې په لیلک کلي کې نښته اوس پای ته رسېدلې ده. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څیړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 33 ښځې په کار ګمارل شوي دي. بروکینګز موسسې په دې اړه په خپل راپور کې ویلي، د دې معنا دا ده چې د سعودي عربستان د کار په بازار کې د ښځو ونډه یوازې په 2 کلونو کې 46% زیاته شوې ده. په دې څیړنه کې دا هم ویل شوي چې ډېرې ښځې په دولتي ادارو کې نه بلکې په خصوصي سکتور کې جذب شوي دي. ټاکل شوی ده چې د انګلستان بونی هیل کرکټ کلب له افغان لوبغاړي ابراهیم ځدران سره قرارداد وکړي. د دې لوبډلې کپتان ټام میلر وویل که د ابراهیم ځدران د ویزې په چارو کې ستونزې پیښې نشي، دوی لیواله دي چې له استعداده یې په خپل کلب کې ګټه واخلي. ابراهیم ځدران په وروستیو سوسیالیو کې د یوه ښه بیټسمن په توګه وځلېده. ده د افغانستان لپاره د 19 کلنو په 2 نړیوالو جامونو کې لوبه کړې ده. د هیل کلب کپتان په دې خواشینی څرګنده کړې چې د ابراهیم ځدران د ویزې پروسه اوږده شوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. احمد شیبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه، تخنیکي چارې شفیق یار مخته وړي. جرمني سر لنن څخه په افغانستان کې د روزنې ماموریت پای ته رسوي. جرمني د ناټو تر مشۍ لاندې په غوڅ ملاتړ ماموریت کې 1000 پوځیان لري چې افغان امنیتي ځواکونه روزي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د جرمني پوز به نن په افغانستان کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې پروګرام پای ته ورسوي او خپل پام به له دې هیواد د ځواکونو ایستلو ته واړوي. د جرمني دفاع وزارت په برلین کې وویل دې هیواد دا پریکړه وروسته له دې کړې چې امریکا او ناټو په افغانستان کې د خپل 40 کلن ماموریت ته پای ته رسولو فیصله وکړه. حاضر دمه له امریکا وروسته د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې تر ټولو ډیر پوځیان د جرمني دي چې 1100 تنو ته رسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې جرمني په تیرو 40 کلونو کې افغانستان ته تر 1 لک ډیر پوځیان لېږلې او اکثرو یې په دې هیواد کې تر 1 کال ډیر وخت تیر کړی دی. په افغانستان کې د جرمني ټول ټال 950 سرتیري وژل سوي چې د هغو له منځه 15 په جګړو یا غلچکیو بریدونو کې وژل سوي دي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د جرمني او نورو هیوادونو میلیونونه پوځیان او ملکیان پکښې ووژل سول، لومړی وار دی چې لسګونه جرمن پوځیان په جګړه کې وژل کیږي. جرمني په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت له پای ته رسولو سره په یو وخت د هیواد ته شاوخوا 900 کانټینرونه لیږي چې د زغرګاډو، هیلیکوپترو، وسلو او مهماتو په شمول خپل وسایل بیرته خپل هیواد ته یوسي. د افغانستان په شمال کې د جرمني پوځیانو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو کمپ ته کومکي ځواک او وسلې استول سوي چې د دې اډې د خالي کولو په مهال د طالبانو د احتمالي برید مخه ونیول سي. پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د افغانستان د یو ورځنی سفر په لړ کې له ولسمشر غنی سره په کتنه کې وویل چې جرمني به د خپلو ځواکونو له ایستلو سره سره د افغانستان له خلکو سره مرستو ته دوام ورکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ژمنه کړې چې روان کال به 430 میلیونه یورو چې د 560 میلیونه ډالرو معادل دي له افغانستان سره مرسته وکړي. دغه هیواد به تر 2024 میلادي کال پورې هر کال همدا اندازه مالي مرسته افغانستان ته ورکوي.
په کابل کې د امریکا سفیر وایي متحد ایالاتونه هڅه کوي د می میاشتې تر پایه د استانبول ناسته ترسره شي. راس ویلسن تېره ورځ په کابل کې له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې د ترکیې ناستې ته په اشارې سره وویل نړیوال او د افغان سولې په پروسه کې شکیلې خواوې د یوې مطلوبې نتیجې په لټه کې دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په قطر کې د سولې د دواړو خواوو له مرکچي پلاور سره ولیدل. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د امریکا شارزدافیر راس ویلسن پرون له خصوصي تلویزیون تلونیم سره په مرکه کې ویلي واشنگتن د می میاشتې تر پایه د استانبول ناستې د جوړېدو په هڅه کې دی. هغه ویلي د افغان سولې ټولې ښکېلې خواوې د دې په لټه کې دي چې د افغانستان روان شخړې ته یوه سوله ییزه او هر اړخیزه لاره پیدا کړي.
امریکا هوډمنه پاتې کیږي چې هڅه وکړي چې د سولې یو کانفرنس په ترکیه کې جوړ کړي. هغه کانفرنس ځنډول شوی و. دوی اوس د روژې وروسته د می میاشتې په وروستیو کې یوې نیټې ته ګوري. دا افغانستان د گاونډیو نړیوالو شکیلو او لوبغاړو دلته افغان چارواکو او د طالبانو سره زموږ د هڅو هدف دا دی چې د مذاکرې میز ته ورسیږو.
ښاغلی ویلسن ټینګار کوي چې د افغانستان جګړې د ښکېلو خواوو لپاره دا یو ښه فرصت دی چې یوې مطلوبې پایلې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې له نږدې دوه اونیو ځنډ وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا دوحې ته رسېدلی او هلته یې د افغان او طالب مرکچي پلاو سره کتلي دي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ناجی انوري نن ازادي راډیو ته په استول شوي پیغام کې وویل:
پرون ماښام د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی شمیر غړو په دوحه کې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو له ځانګړي استازي ښاغلي زلمی خلیلزاد سره وکتل. د افغانستان د سولې مذاکراتو بهیر او چټکتیا د دې ناستې محور و. ښاغلي خلیلزاد د سولې مذاکراتو د بهیر د ګړندي کولو لپاره د متحده ایالاتو د اقداماتو په هکله خبرې وکړې.
هممهاله په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي: زلمی خلیلزاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر او د سیاسي دفتر له غړو سره د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په پروسې خبرې کړې.
2020 کال د اپریل میاشتې په 9 نیټه مازدیګر مهال د افغانستان اسلامي امارت سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر محترم ملا برادر اخوند او ورسره هیئت د سولې لپاره د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي ډاکټر زلمی خلیلزاد او ورسره هیئت سره وکتل. په کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان په اوسني وضعیت د سولې پر روانې پروسې او نورو اړوند موضوعاتو په اړه خبرې اترې وکړې.
خلیلزاد داسې مهال دوحې ته تللی چې هلته د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچي ټیمونو له څه باندې درې اونیو راهیسې هیڅ غونډه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن تمه ده د توریکا ډلې غړي هیوادونه د دوحې په وخت 5 بجې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حامد تهذیب پرون پنجشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وه: افغانستان په ټولو داسې غونډو کې خپل ګډون ته دوام ورکوي. مسکو د روان کال د مارچ 13 نیټه د افغانستان په اړه د ورته وی غونډې کوربه وو چې په هغه کې د توریکا ډلې د غړو هیوادونو ترڅنګ د ترکیې، قطر، افغانستان او د طالبانو استازو هم ګډون درلود. هغه مهال د توریکا په ګډه اعلامیه کې ټینګار وشو چې افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لپاره باید یو تلپاتې حل لاره ولټول شي او ترخوا یې په افغانستان کې د طالبانو د اسلامي امارت راتګ سره مخالفت وکړ.
واشنگتن هڅه کوي چې د مې تر پایه د استانبول د سولې غونډه جوړه شي. دا هڅې په داسې وخت کې ګړندې شوې دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل پیل شوې دي. د پنجشنبې په ورځ شاوخوا 100 امریکایي سرتیري له افغانستانه ووتل او دا بهیر شروع شو. او مخکې مو په دې خبرونه کې په یو راپور کې واورېدل چې جرمني سر لننه په افغانستان کې د پوځي روزنې ماموریت پای ته رسوي. د سباندې 4 میاشتو په ترڅ کې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. یو شمېر لویدیز کارپوهانو د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان امنیت ته اندېښنه څرګنده کړې ده. دا اندېښنه مې د پوځي چارو له کارپوه جنرال عتیق الله امرخیل سره شریکه کړه.
زمونږ د قوتونو ته وګورو، کامیت ته وګورو، په کامیت کې د ویلې سي چې واقعا د دغه قوت په موجودیت کې په افغانستان کې هیڅ مشکل پیدا نه شي. ولې بل خوا نه که موږ ورته وګورو، امریکایانو په 10 کلو کې په افغانستان کې نه یو ښه باندې اردو وروزه، نه ښه سمبال کوي، نه ښه وسله یې ورته ورته او نه داسې ښه قمندانان یا ښه چې تعلیم یافته وي. او دوی وکړه ټول شیان یې په ټول ژوند کې په خپل لاس کې نیولي وه، فقط مشورې یې ورکول، خپل پلانونه یې ورکول او په دوی باندې اجرا کول. یعنی دوی پرې نه ښوده چې مستقل فکر وکړه، مستقل فعالیتونه خپل وکړه. همیشه د دوی سر د قمندې لاندې وو. په دې خاطر دوی دغه خپلو اعمالو ته په تشویش کې دي، ځکه دوی پوهېږي چې په افغانستان کې دوی فقط یو پیاده اردو روزلی ده، نه ښه ټانک لري، نه ښه توپچي لري، نه ښه قواعد لري.
تاسو چې پیاده ځواکونه یې روزلي دي، دا پلي ځواکونه خو د مقابل لوري کسان که طالبان دي او یا که ځینې نورې ډلې دي، خو هغوی هم پلي جګړه کوي. په داسې شرایطو کې چې دا خو هم پلي ځواکونه ولري، اخو هم پلي ځواکونه ولري، په امنیتي لحاظ باندې باید ولې ګډوډي راشي؟
داسې نه ده، تاسو له ویره اشتباه کوئ. کوم جګړه چې مخالفین کوي هغه په اصطلاح باندې چریکي جګړه ده، هغه جبهي جګړه نه ده. د داسې جګړې لپاره ښه قوت پکار ده، ښه قوت چې په ټولو وسایلو باندې سمبال وي. که چېرته جبهي جګړه وي، زه تاسو سره موافق یم، زموږ اردو دیني لپاره ډېر چمتو ده. اما خبره دا ده چې ګورئ دغه دنیا کې که تاسو چانه سوال وکړئ موږ دا سوال له غټو استادانو نه هم کړی دی. یو انسان خو ډېر وړکی دی مګر د هغې دپاره څه ضرورت چې څوک اتم اختراع کوي څومره تیارې څومره قوتونه وي وای نه انسان همیشه په فکر کې دی همیشه کلباز دی همیشه داسې ځای که په ټیګې چې د تا دغه سلا فرقې نه کوي د هغې دپاره دا قوي قوتونه پکار دي اوس هم د داسې جګړې دپاره ښه ټوکې پکار دی لپاره ویلي چې دا مسافه کې ځای په ځای شوی دی دا خو داسې نه شي که د پرې توپک ورګې وولي.
امر خیل صاحب دلته دا پوښتنه هم شته تاسو ویل چې د افغانستان د حکومت مخالف لوری چریکي جګړه کوي، آیا په چریکي جګړې ممکنه ده چې د افغانستان ولایتونو سقوط وکړي د خارجي ځواکونو له وتلو وروسته؟
پرنسپي حالت چې تاسو وګورئ په پرنسپ کې کنه هیڅ تاسو د ټول دنیا کې ډېرې چریکي جګړې شوي دي مګر نه کوم ولایت په خصوصه باندې اما تلفات یې زیات شوي تلفات ډېر لري اما سقوط ډېر کم لري. دین چې تاسو بلیکلی دا نور جګړو نور دنیا کې همیشه چې چریکي جګړو ته مناسب لاس خلاص کیږي یو رستاسته دی یو رستاسته دی یو رستاسته دی یو رستاسته دی ولې تلفات زیاتېږي مصارف ډېر زیاتېږي او خطر یې د همدې ده چې انساني په اصطلاح وینه تویدنه ډېره زیاته ده.
له جنرال امرخیل څخه په مننې وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د تاجکستان او قرغزستان پر پوله جګړه شوې ده او دواړو لوریو ته تلفات وشته.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان درې دېرش قلم لرغونی آثار چې غلا شوي وو له امریکا بیرته افغانستان ته استول شوي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دا آثار د غیر قانوني کیندنو په پایله کې ترلاسه شوي او نورو هیوادونو ته قاچاق شوي وو. دغه تاریخي آثار تېره اونۍ په امریکا کې د افغانستان سفارت ته په واشنګټن کې وسپارل شول او د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. نور جزئیات په دې راپور کې.
قای وس هم د افغانستان په سلګونو لرغونی آثار په نورو هیوادونو کې وي خو تازه د افغانستان درې دېرش لرغونی آثار له امریکا نه افغانستان ته لیږدول شوي دي. دغه آثار دویمې او درېمې میلادي پیړۍ پورې اړه لري چې د بودایي هندویزم او د اسلامي دورو ښکارندوی کوي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند صابر محمد آزادي راډیو ته وویل
د دغه کلام آثار چې د امریکا د کالیفورنیا ایالت د یو څارنوالۍ لخوا نه د یو شخص سره پیژندل شوی و هغه د خپلو داخلي عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي حکومت ته لاس راغل او د امریکایي حکومت هغه دا و پیژندل په امریکا کې د افغانستان لوی سفارت ته تسلیم کړل. دغه آثار کابل ته راورسېدل.
د ښاغلي محمد په خبره دغه آثار چې د بودا تندیسونه هم پکې شامل دي پنځشنبه د بهرنۍ چارو د وزارت لخوا ملي موزیم ته وسپارل شول. ښاغلي محمد دا ونه ویل چې د افغانستان څومره تاریخي آثار به غلا او بهر ته به قاچاق شوي وي. په تېرو څو کلونو کې افغانستان خپل په سلګونو آثار له نورو هیوادو بیرته راستانه کړي خو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي اوس هم په سلګونو ارزښناک تاریخي آثار ورک دي. دا آثار تر ډېره ځایه د کورنۍ جګړې پر مهال په غیر قانوني توګه کیندل شوي او بهر ته قاچاق شوي دي. یو شمېر افغان لرغونپوهان وایي افغانستان له ځینو نړیوالو بنسټونو او کنوانسیونونو سره چې افغانستان هم غړیتوب لري یو لړ هوکړې لاسلیک کړي چې له مخې دا بنسټونه مکلف دي څو د افغانستان آثار بیرته دې هیواد ته وسپاري. د افغانستان د ملي موزیم مخکینی رئیس او د موزیمونو د چارو پوه عمر خان مسعودي وایي
مخکې هم داسې آثار دی هم باردر پولیس د نیویارک نه افغانستان ملي موزیم ته سپارل شوي. زه امید لرم چې د اطلاعات کلتور وزارت وکولی شي چې په دې هکله یو پروتوکول سره امضا کړي که چېرې هغه آثار مرتبط په افغانستان پورې وي په دوامداره توګه هغه وروسته د تشخیص نه افغانستان ته راولیږي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت که څه هم د لرغونو آثارو د ساحو د ساتنې خبرې کوي خو کارپوهان په دې باور دي چې اوس هم د هیواد په ډېرو سیمو کې تاریخي ساحې په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او آثار بهر ته قاچاقیږي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
دفرندوم شورست
نه بیلدنگ نه مانیمنت ایتس یو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په هند کې تر دې دمه د تیرو څلورو ساعتونو په ترڅ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 9920 ته رسیدلی دی. البته دا شمیره د ورځې تر پایه پورې تغییر کوي او د ورځې په اخیره کې د تیرو څلورو ساعتونو د کورونا د مثبتو پیښو نتیجې اعلان شي. وړاندې به په خپرونه کې د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان څرګندونې واوري چې په هند کې د کورونا وبا له خطره اندېښنه څرګنده کړې ده او خپل خواخوږي څرګنده کړې ده. خو یو بل نړیوال مطلب راخلو، سیمه ایز مهم مطلب، د قرغزستان او تاجکستان ترمنځ پر پوله د ویلانجمنې سیمې پر سر جګړه کې دواړو لوریو ته مرجوب لاوښتې ده. په قرغزستان کې چارواکو ویلي دي د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته رسیدلی او تاجکستاني لوري بیا یوازې د 9 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی دی. تفصیل پرې راپور کې
د منځنۍ آسیا د دوو هیوادونو تاجکستان او قرغزستان ترمنځ پر یو لانجمنه سرحدي سیمه نښته د اوربان تر ټینګښت مخکې پیل شوه. د قرغزستان د روغتیا وزارت نن ویلي په دې نښته کې چې د دواړو لورو لخوا د ډبرو له وارولو وروسته پیل شوه، د دوی اړخ ته 14 تنه وژل شوي او 143 تنه نور ټپیان دي. دغلته وضعیت په بیړه کړکېچن شو او د قرغزستان د جنوب لویدیځې بادکین سیمې په لیلیک ولسوالۍ کې د دواړو لورو سرتیرو یو پر بل ډزې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې پرون ناوخته دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو اعلان وکړ چې پر اوربان موافقه ته رسیدلی دي. د بهرنیو چارو وزیرانو ویل دوی به رامنځته شوې لانجه د ډیپلوماسۍ له لارې هواره کړي او خپل ځواکونه به بیرته له سیمې پشا کوي. د قرغزستان د بادکین سیمې چارواکو ویلي سرحد ته نږدې له پرتو کلیو 15,500 قرغزیان تخلیه شوي دي. د قرغزستان پولیس د تاجکستان وګړي د وضعیت په خرابوالي ملامتوي او وایي لومړی تاجکستاني لوري په کوکتاش کلي کې د دوی د اردو په یوه ډله ډزې وکړې. د راپورونو له مخې د تاجکستان له لوري قرغزستان اکسای کلی ته نږدې هم ډزې شوې. د تاجکستان د سرحدي ګارد ځواکونو د قرغزستان اداره رد کړې ده. تاجکستاني چارواکو ویلي لومړی د قرغزستان پوځیانو د تاجکستان په پوله ساتو ځواکونو په ګالاوانای سیمه کې ډزې وکړې. تاجکستان چې پر معلوماتو کلک کنټرول لري ځان خواته پر اوخت مرګ ژوبلې پټه خلو ده، خو دومره ویلي چې د دوی نه هتنه ژوبل شوې چې دوه وګړي په ډزو او نورې د نښتې پر مهال ټپیان شوي دي. په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد له پرځېدو وروسته د منځنۍ آسیا غنی سرحدي سیمې لانجمنې پاتې دي. دغه سیمو کې څو ځله داسې نښتې شوي چې ځینې مرګونې هم وې.
د افغانستان د کرکټ د نامتو لوبغاړي راشد خان په ګډون ګڼو افغانانو په هند کې د کورونا وبا د خپرېدو په نتیجه کې د خلکو پر مړینو او ناروغېدو له هند سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د نړۍ ګڼو هیوادونو هم له هند سره همراضي کړې او ځینو مرستې ورستولې. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کرکټ د نړۍ نامتو ستوري راشد خان چې د هند په غوره لیګ کې لوبیږي نن په یو ټویټ کې له هندیانو سره د کورونا وبا په سختو شیبو کې پیوستون څرګند کړ. د هندیانو ته په خطاب کې لیکلي هر افغان په دې سختو شیبو کې له هند سره دی. د راشد خان دا پیغام له پراخ هر کلي سره مخامخ شوی دی. د همداراز د هند پر خلکو شخ کړی چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ټولنیز واټن رعایت کړي او له ماسک کار واخلي. تر دې وړاندې د هند د کرکټ یو شمیر ستورو لکه سچن تندولکر او د استرالیا مشهور لوبغاړي پات کومنز هم د هند له خلکو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ له هغوی غوښتي وو چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي. راشد خان پر خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو هم خپره کړې چې خلک د کورونا پر ضد مبارزې او د روغتیایي سپارښتنو عملي کولو ته وربولي. لدی جلا په افغانستان کې یو ویډیوي پیغام د ټولنیزو شبکو له لارې شریک شوی چې په هغه کې هنرمندان، سپورتي لوبغاړي او د رسنیو کارکونکي له هند سره خواخوږي شي. په دې پیغامونو کې د آریانا سعید، د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله او د مشانو جرګې د غړي انارکلی هنریار او ګڼو نورو پیغامونو شامل دي.
تاسو زموږ زړونو کې یاست.
زموږ دعاګانې له تاسو سره دي.
تاسو پیاوړتیا به حتما زلیجی.
ما با شما هستیم هندوستان.
د وروستیو راپورونو له مخې په هند کې تر اوسه پورې څه باندې 18 میلیونه ولکه 2,000 تنه په کرونا وایرس اخته شوي او 2,003 تنه ورڅخه مړه شوي دي. ډیرو هیوادونو له هند سره د پیوستون د ښکارولو ترڅنګ له هندیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او مرستې یې ورلېږلې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی شیر حسن د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. سره مو دا چې د ټول ولایت 1,300 نوي نمایو وینو ماس یې ورنه کړ او د 9 کال نمایي ماس ورکړی او دا د بل کار پرې راغی. نو هیله مو دا ده چې تاسو د لوړپور چارواکو سره رابطه ونیسئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې هم ستاسو په ژغ غن ثبت شوی پیغامونه خبرو او یو یادونه وکم چې په دې خبرونه کې د نورستان کې روغتیایي سنځو پاړه باندې په تفصیل اوریدل شي چې هلته لا هم ځینو روغتیا پالانو ته ماشون نه دی ورکړل شوی او د درملو سنځو هم شته. خو اوس په کونړ ته مخه کړو. د کونړ په مرکز اسداباد کې زموږ همکار ل یو معلول سره شخېدل
د روژې د رنگونو درنو اوریدونکو سلامونه ونې کې هلی زمونږ و مانی. نن بیا د اسداباد خارګوټي د عام روغتیا ریاست درې لارې ته راغلي. سلامونه لومړی خپل ځان معرفي کا څکې.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نن میرا فیولاد ہے کنڑ ولایت مرکز میں سیدون کے ماں دلتا پا بازار کے چھولے و لوبیا خرچو مسیوا ہم دے کار تناسم مد و ملی اردو عسکر ماں او پدے جنگ کے میں دوڑا پکے للا سور خوخ پل ہمت میں للا سن دے ور کرے ماں شان اخل عسکری ہمت اخل شہمت میں قوی دے انشاءاللہ اخل خدمت کو مناسب
سے مننا دور جی بسون چھولی چون لوبیا پکے او دلتا رو باس
سیبا دلتا مختلف بازاروں نے 2 کیلو چھولے اور 2 کیلو لوبیا دا پخو ما بل زما پخیم نشته ده کنه سه د موټر د وسایت زما هم ستون زده. نو زه چې وسایت تبیزان برابرو ما ډیر مال به ما ته لګ مشکل پیدا کړي د ته ګورا تا کنه به راته موټر نه پیدا کیږي او دا 2 کیلو مال چې پخ کوم نو د سی ویو چې بس اله خپل روزه ماتي ته کور ته رسیدم او داس پکې کوم
تا بوزه کوم دغه چولی او لوبیا خرڅول د روزي بازار د خلک د بوزي
او بوزه کې خو سه به درته ویم چې 1 کیلو مال لاړم ان تر د ما خوشن زانونو پورې وتا کینما 1 کیلو چولی 1 کیلو لوبیا او په بوزه کې 2 کیلو چولی او 2 کیلو لوبیا دواړه وزي په ماسخین نمک کې یو لس بجې راوزم د دې خاطر باندې چې مخکې ما یادونه وکړه چې زما مشکل دا دی چې دا تا ګرا تا ګنو چې مال څونه وخت خلاصي اما غمر ما ته سہولت او سانتی آی
دلته خو د ورځې ګرمي به سور نور ته ناشته روزم د تکلیف نه دی
و به زحمت راحت نشته زما ورور او که عزت غواړي زحمت در لره بوې نو چې زحمت ونه کوم څه به لاس له بچی آرام نه وړم ما خان خپل بچوله د روزه ماتي او سوړل غواړي نو چې زه د المر او د ګرمي په ځان تیر نه کوم ما خام چې نشم کولای
ډیر من
جون رمضان خوشاله
وته ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. سبا له دوو تر دریو او له درو تر څلورو پورې تشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام کورونا ناروغي ته ځانګړی شوی دی. په وروستیو کې چې په هند کې کورونا زیاته شوې ده، تر هغه وروسته په پاکستان کې د کورونا مثبتې پېښې په زیاتېدو دي او دا اندېښنه شته چې په افغانستان کې به هم د کورونا ناروغي زیاته شي. نو روغتیایي مسؤلان به په دې پروګرام کې له تاسو سره خبرې وکړي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې د افغانستان د دولت له مرکزي پلاوي او طالبانو سره لیدلی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت په یو بیان کې د دې ناستې خبر ورکړی دی. په پکتیکا کې ملي اردو وایي د څلورو پاکستانیانو په شمول د طالبانو دیارلس وسلوال وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. د تندرقل اردو ویندوی ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونو طالبانو ته دا مرشوبله د پکتیکا د برمل ولسوالۍ د کوسپیری په سیمه کې په ځوابي بریدونو کې ور اړولې. په بغلان کې د څو ماشومانو په ګډون و ملکیان وژل شوي دي. د بغلان د خنجان ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل دا پېښه تېره شپه هغه مهال وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د ولیان درې په زی محمود کلي کې د یوه سیمه ییز پولیس پر کور حمله وکړه. په اسرائیل کې د مذهبي مراسمو په ټیل ماټیل کې لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. لسګونه کسان پر زینو د ختلو پر مهال د ټیل ماټیل له امله ولوېدل او تر پښو لاندې شول. قرغزستان وایي د تاجکستان او دغه هیواد ترمنځ د یوې لانجمنې سرحدي سیمې پر سر په نښته کې دیارلس تنه وژل شوي دي. د یوې تازه څېړنې له مخې په سعودي عربستان کې په دندو د بوختو ښځو شمېر د پام وړ زیات شوی دی. د بروکینګز څېړنیزې موسسې پر اساس د 2013 په وروستیو کې د سعودي نږدې 40% ښځو کار درلود یا په کار پسې ګرځېدې، خو د 2020 په پای کې په دغه هیواد کې په سلو کې نږدې 3 ښځې په کار ګمارل شوې دي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولای شي. له یو کال زیاته موده کې چې نورستانیان له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، د خلکو او مسؤلینو په خبره په روغتیایي مرکزونو کې د درملو نشتون او صحي کارکوونکو ته د معاشونو نه ورکړه هغه ستونزې دي چې لا هم نه دي هوارې شوي. د عامې روغتیا وزارت پخوا هم ژمنې ورسره کړې وي او تازه یې د حل نوې ژمنه ورسره کړې. والی بیا خبرداری ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محمد خان د نورستان منډول ولسوالۍ اوسېدونکی دی. وایي له خپلې سیمې ناروغ په شا د دواب ولسوالۍ تر روغتیایي مرکز را رسولې، خو دلته نه درمل شته او نه هم د ناروغ لپاره نورې اسانتیاوې.
منډول ولسوالۍ نه اپنډکس مریض هم راوستی ده او دلته امبولانس نه و. لاره خرابه ده، مونږ ډېر لاره کې هغه په شا راوړه. ښکته وړلو ته مونږ سره پیسې نشته، ډاکټر صاحبانو سره هغه جراح ډاکټر یې نشته، هغه هم وایي تللی ده، معاش یې نه و، کار یې پرې خود لاړ بلې خواته. تو پرون رئیس چا مونږ ته قرض پیسې هم رانه کړ چې دا مونږ ښکته وړی وای، مریض هم خېټه پړسېدلې ده.
دا ستونزه په ټول نورستان کې موجوده ده. له برګي مټال نیولې تر منډول او له منډول نیولې تر مرکز پارون پورې ټول خلک ترې کړیږي. د مرکز پارون اوسیدونکو شرف الدین راته وویل
نن هم دلته یو زمونږ ملګری د زړه ناڅاپي دوره راغ، هغه سیاته مې ته یو ډول شو خطا کېلته. دوا بيخي نوي تداوی لاندې نیولو پروګرام هم صحیح نه و. نو دغه ستونزې بيخي ډېرې د نورستان کې د صحي مسایلو کې دي. دې ته توجه غواړو چې دا مسله زر حل شي.
د واند کلینیک یو تن ډاکټر متیو رحمان وایي په روغتیایي مرکز کې د درملو د نشټوالي په وجه هر ورځ د ناروغانو او د هغوی د پیوازانو لستغو سپورو سره مخوي، خو تر اوسه هیڅ ستونزې حل نه کړي. د یاد ولایت حکومتي مسولین هم وایي چې ولسونه او ډاکټران د درملو او د روغتیا پالانو د ماشونو نشټون لامل مشکلاتو سره مخ دي. د دوی په خبره چې په تیره نږدې یو نیمه میاشت کې د عامې روغتیا وزارت سره څلور ځلې اړیکې نیولې، خو تر اوسه ورته چا مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
په دې برخه کې متاسفانه د سیاتنی وزارت لخوانه څه چې په کار دی هغه نه کېږي. څلور ځله د وزیر صاحب سیاتنی سره په دې اړه تماس ونیو او هغې سره مې تفصیلي خبرې وکړې. خو د وزارت سیاتنی په رهبرۍ کې او په وزارت سیاتنی کې داسې څوک نشته دی چې هغوی د دې د حل لپاره اقدام وکړي. قاطع اراده هلته وجود نه لري.
والی وای داسې معلومیږي چې دا هیټ په نوم همکار مؤسسه باندې د عام روغتیا وزارت وس نه رسیږي چې د قرارداد سره سم پرې کارونه ترسره کړي. والی ګواښ کوي که وزارت او دا هیټ مؤسسه ستونزه حل نه کړي نو دوی اړ دي چې یا د موضوع څارنوالۍ ته معرفي کړي.
که یو مؤسسه د وزارت قراردادي وي خو په هغې باندې د قرارداد مطابق هر څه کولی شي. خو دلته متاسفانه تر اوسه پورې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې قراردادي د قرارداد مطابق خدماتو وړاندې کولو ته اړ کړي. مونږ اوس هم په تماس کې یو او که دغه موضوع عاجل وخت کې حل نشو مجبور یو چې دغه موضوع څارنوالۍ ته ولېږو.
د عامې روغتیا وزارت مسؤلین بیا هم ژمنه کوي چې ډاکټرانو ته به معاشونه او روغتیایي مرکزونو ته به درمل ډېر زر ولېږي. د عامې روغتیا وزارت ویاند دستګیر نظری ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چیزی را که میگن واقعیت داره.
بدبختانه د نورستان په اړه ستاسو خبرې ریښتا دي. نورستان کې قراردادي موسسې سره ستونزو سره مخ یو. د ورته ستونزو له امله مو په تخار کې ورسره قرارداد له منځه وړی دی او اوس وزارت هڅه کوي چې د یوې اونۍ یا لس ورځو په جریان کې د صحي کارکوونکو ټول معاشونه د مالیې وزارت لخوا اجرا او په نورستان کې ورکړل شي. درمل او نور اړین شیان به هم ډېر ژر خریداري او نورستان ته انتقال.
په نورستان کې ولسی وګړي ډاکټران او حکومتي مسولین په داسې حال کې دا هیډ په نوم له همکار مؤسسي او د عامې روغتیا وزارت څخه د صحي کارکوونکو د ماشونو او په روغتي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي چې د تیرې شنبې په ورځ د تخار ولایت اوسیدونکو او روغتیا پالانو د یادې مؤسسي او د عامې روغتیا وزارت په خلاف د ورته ستونزو د نه حل کولو په غبرګون کې لاریون وکړ. شاوخوا 15 میاشتې کېږي چې د نورستان په 240 روغتیایي مرکزونو کې درمل او نورې اسانتیاوې وجود نه لري او همداراز ډاکټران د ماشونو له نه ورکړې شکایتونه کوي. د همدې ستونزو د حل لپاره ازادي راډیو تیر کال او روان کال کې ګڼ راپورونه خپاره کړل. د عامې روغتیا وزارت ورسره هر ځل ډېر زر د ستونزو د حل ژمنې کړې خو لا هم ژمنې او ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا لا هم نه ده معلومه چې اوسنۍ ژمنه به یې پوره شي او که بیا به هم ژمنه پاتې شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شبي پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو پکتیا ته به ورشو. د پکتیا په ځاځیاري ولسوالۍ کې چې یوه لرې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده، خلک په افتخاري ډول په ښوونځیو کې زده کړې ورکوي. د پکتیا د ځاځیاري ولسوالۍ په ښوونځیو کې 115 افتخاري ښوونکي په وړیا ډول ښوونیز بهیر مخته بیایي، خو په دې ولسوالۍ کې د معارف په برخه کې ګڼې ستونزې شته. تفصیل په دې راپور کې.
سره له دې چې د ځاځیاریو په لرې پرته سرحدي ولسوالۍ کې د ښوونکو کمښت ستونزه 115 افتخاري ښوونکو حل کړي، خو په دې ځای کې د ښوونځیو د ودانیو، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. روکیان د ځاځیاریو ولسوالۍ په هاشمخیلو دره کې ولسه ده چې نږدې 1500 زده کوونکي لري. د دغه لیسې ښوونکي او زده کوونکي وایي د ښوونکو د کمښت ستونزه خلکو هواره کړې، خو د درسي خونو، احاطې، کتابونو او نورو ښوونیزو توکو د کمښت ستونزه پر ځای پاتې ده. د لیسې عامر عجب خان عابد ازادۍ راډیو ته وایي
په بار بار مونږ پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي دي خو تر اوسه پورې هغه اجرا د چاردیوالۍ په مورد نه دي شوي. صحیح اوبه نه لرو، تشنابونه نه لرو او د کتابونو کمبود سره ډیر مخ یو. اکثره کتابونه مونږ زده کوونکو اخیستي دي، دولت طرفه مونږ ته کوم کتابونه اوس په حال نه دي راکړل شوي.
د دولسم ټولګي زده کوونکی زبیح الله زهین ویل د دوی ستونزې ډېرې دي.
مونږ لابراتوار نه لرو. دغه کوم تعمیر چې دا تاسو په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا اکثریت چوکۍ دي او کچدرې دي، دا د تخریب شوي دي او د تخریب کېدو په حال کې دي. همدارنګه مونږ د اوبو سیستم نه لرو، د حتی د پاره چپریال نه لرو. زمونږ په لیسې کې ډېرې ستونزې دي او ډېر مشکلات درته موجود دي.
په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د هاشم خیلو درې قومي مشران وایي له پوهنیز بهیر سره په ټول توان مرسته کوي، خو دولت هم باید ځینې هغه ستونزې هواري کړي چې حل کول یې د ولسونو په وس نه دي پوره. قومی مشران افسر خان او تاشم گل وای
زه په دانی شکر وباسم چې دیمو په خپل کور کې لاس پنځلس کس از د کوون کې دي. قومی نام دومره وسازیاته شوی چې دی حد نه وسازیاته شوی دې سر په بدلانه امر په تیاری مو همکاری وسکه چې بو د غل ودونه زاکړی و کې پوه شي ور خپل ادب ته ورسی ګوښ د وطن ته خدمت وکي.
دوا دوا سیم په درې درې سیم په یو و سیم په تاروغلی دي. ورو راځن د مور ډیر مشکل ډیر ستونزې لري. دغه لسا باید چې دا ټول ته دغه ته فکر وشي ورو را دغه ستونزې ټول په نظر کې ونسی.
د پکتیا ولایت پوهنې رئیس کوچای زازای وای ټول خوانځیو لپاره د ودانۍ جوړول په پام کې دي.
تیر کال کورونا و د 1999 ډېر انوایسونه دي. موږ د شرکتونو یا د پروژو نوې اجرا شوی نو په هغه اساس باندې یو څه دغه د خوانځیو د ودانۍ کار له ځنډو خند سره مخ شوی وو. اوس بودیجه ورته ځنګړې شوی دی. انوایسونه موږ ورته ورکړي دي. ان شاء الله هغه مشکلات چې مخکې وو په کورونایي حالت کې وو ولې په 14 کال کې به موږ ونه لرو او په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې ډېر خوانځیو د ګټه اخیستنې شهیدان اوسېږو. او په دې کال کې ډېره هیله مندي شته چې د 103 خوانځیو ټوله بودیجه پکتیا ته راورسیږي او همزمانی کار شروع شي.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایي چې د پوهنې په ریاست کې د بشري سرچینو مدیریت منظم شو ترڅو وکولای شي د لارې د پوهنې په چوکاټ کې روڼوالی رامنځته کړي. نوموړي زیاته کړه
د پکتیا ولسونه د معارف سره نهایت زیات مینه لري، خصوصا د زازویو ولسونه. حتی په رضاکارانه توګه یې ښځینه ښوونکي په هغو ښوونځیو کې چې زموږ تشکیل کم ده ګمارلی دي او ملاتړ یې کوي. تر څنګ یې د موږ ټول کوشش دا دی چې په پکتیا کې د ولسونو په همکارۍ د مرکزي ادارو په توجه باندې ټولو ښوونځیو ته ودانۍ او همدارنګ د کتابونو ستونزه حل کړو.
د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال د ښار جوړولو او کلیو پراختیا وزارتونو له لورې د اویا ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې د ځینو کارونه یې بشپړ شوي او د ځینو نور کارونه روان دي. د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په پکتیا کې هم دا مهال د 2.5 زرو ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر پر وړاندې له مهمو ستونزو څخه ګڼل کیږي.
آزادی او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونی درنو مینوالو السلام علیکم. مختدی کچروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د پدې هله استاسو یو بل خبرونه چې چمتو سوی ده در ته خبروم. پدې خبرونه کې موږ تجربه د کندهار د اوسیدونکو شکایتونه راخستی دي او د دې ولایت د والی ویان سره مو استاسو پرستونزو خبرې کړې دي. هغه استاسو پوښتنو ته جوابونه ویلې. په ګډه به سره وورو خو اوس مخکې تر دې چې استاسو د پوښتنو جوابونه وورو ورزو یو لاندې وقفه.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ډیر زیات مننه چې موږ ته مو وخت راکړي چې موږ د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. نو ورزو د دوی پوښتنې خپل د دوی په ځخ کې در اورو بیا به ستاسو جوابونه هم راوخلو. اول اوریدونکو راوخلو.
د کندهار د میوان ولسوالۍ عبدالناصر افغان دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم په دې هیله باندې چې د مسؤلینو تر اوږو پورې دغه زموږ پیغام ورسوي. د شش کال بارانونه نه دي شوي. په هلمند او کندهار کې غنم ډېر زیات مرض کړی دی. په تېرو وختو کې به یو جری په ځکه درې خورواره غنم کوه ده. اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نه شي پوره کولی. زموږ د مسؤلو کسانو څخه ني دغه غوښتنه ده چې دغه غنم له پاکستان څخه ني راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکنی بېخي زیاته ده. لوت وقت تمرنیمی که کیلو غنم یه من کیجیچ پدریسه و اولاس پاکستانی کالدار بندی خرسیجی نو دا غریب و کسان فدی بندی واسه نرسیجی چوالی زی غنم و ارتیا پراکی نور خوراکی توی که خلا سکتوی نو باید که مسئول کسان دا پیکی تا پاملران اولا ری چی غنم دا افغانستان خنی خارجی خارجی نسی یا نور مملکتو تا اولاد نسی
بل احمدی سب تاسی بدا پشتنا اوریدلی یو بل اوریدون که هم چاگه دا کوچیانو چخدهی هاوی هم تقریبا نوار تم دی دا وچکالوی چخ ستونزی لری شکت لری وار تا پشتنا دا اقبا موابرو بیا با دوارو تا تاسی او جای جواب بار کی
امار کو نو هله وار زولرو دا څه سخت وشکالي د کس کال څه ده موږ په داسلوې کال زمانه په یاد کیږي نو موږ هله وار زولرو چې د مالدارانو سره کومک وکول شي د مالدارانو شتمني ټول خلاصي چې په دې سس کال وشکالي کې نو موږ د ټولو مشرانو د ټولو نړۍ څخه هله کوو چې موږ په همکاري د کوچیانو سره وکړي چې دا مالو دونه تکلیف راغلي.